انا فاروق صيب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې طالبان وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او خبرو کې راغلي ځنډ د دوی په وینا ته بېدی. میانمار کې کودتا ته د ورته هڅې په ترڅ کې د حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمېر نور غړي د پوځ لخوا نیول شوي او اوس بیړنۍ حالت اعلان شوی. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دی چې د او نورو راپورونو تراشو پام وکړي د سات خبرونو ته. ازبکستان کې سبا د کابل تاشکند او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه جوړیږي. د مسلمانو علما او ټولنې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بللې او په میانمار کې د کودتا له یوې هڅې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سې شنبه تر سره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لاله وړاندې تاشکند ته رسېدلی دغې غونډه کې ګډون کوي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد ازبکستان ته د افغان پلاوی د سفر د اجنډا په اړه وویل.
د سفر اصلي موخه د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، سیمې د نښلولو او اتصال په برخه کې، د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې د همکاریو او د اړیکو پراختیا ده.
د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون پر ټویټر لیکلی وو چې په دې سفر کې به د ازبکستان له لوړپوړو چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو ترڅنګ د سولې پر موضوع هم بحث وکړي. د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنۍ چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او دغه راز د افغانستان او ترکیه د علماو ګډه ناسته ترسره کړي. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو غونډو هدف د سولې په برخه کې د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او ترکی سیالي رجب طیب اردوغان پرون ماسپښین تلیفوني خبرې کړې دي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی هیات زینو غړو د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون وویل چې د مذاکره کوونکی هیات غړو مولوی عطاالله الدین، مولوی عنایت الله بلیغ او محمد ناطقي پرون په دوحه کې د مسلمانو عالمانو نړیوال ټولنې له مشرتابه ډاکټر احمد الرئیسونی او ډاکټر قرادغی سره وکتل. د اعلامیې له مخې د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحادیې مشرتابه ویلي په افغانستان کې روانه جګړه مشروعیت نه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه پر روانه مارچ میاشت کې شل اوریزه او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
درې نړیواله شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل ده چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالي سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان 13 جنوري میاشت کې له اعلان نه د کرکټ 3-5 اورا یا یو ورځنۍ لوبې وګټلې. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د میانمار پیاوړی پاوز کودتا ته د ورته یوې هڅې په ترڅ کې د دغه هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نیولې دي. دغه نیونې داسې مهال کیږي چې دغه هیواد کې په وروستیو کې د پاوز او ملکي مشرانو ترمنځ ناندری ډېرې شوې وې او د کودتا ویرې پیدا کړې وه. لانجې د 13 نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي. هغو ټاکنو کې چې د آنګ سان سوچی حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو، پاوزوی د غټاکنو کې درغلې شوې. میانمار کې بیړنۍ حالت اعلان شوې دی او د نړیوالو رسنیو د راپورونو لمخې پاوز تایید کړي چې له آنګ سان سوچی نه د واک کنټرول اخیستی. دغه هڅو ته ځینې نړیوال غبرګونونه هم ښودل شوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د میانمار له پاوزه غوښتي چې آنګ سان سوچی ژر تر ژره خوشې کړي. په دې اړه هڅه کوو چې په خبرونه کې درته نور معلومات درکړو. په زرګونو کسان د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د کورونا ویروس له کبله پر لګول شوو محدودیتونو په اعتراض راووتل. مظاهره چانو چې ماسکونه یې درلودل خو په عامو ځایونو کې د خلکو د نه راټولېدو اصول تر پښو لاندې کړل. بلخوا په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه سلو رستورانتونو ویلي چې سر له نن دوشنبې به خپل کاروبار د حکومت له اختار سره سره بیرته پرانیزي. حکومت بیا خبرداری ورکړی دی چې د دغسې اقدام په صورت کې به د کاروبار خاوندان $10,000 جریمه شي. د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوي لپاره د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. منځني ښوونځي، رستورانتونه او کافي شاپونه تړلي دي. په هنګري کې په کورونا ویروس تر اوسه تر 2500 ډیر کسان مړه شوي دي. او په بلاروس کې د بشري حقوقو یو اداره وایي پولیسو په مینس کې د سویس یو خبریاله له توقیفه خوش کړه. د لوزیا چرکی په نوم دغه خبریاله پرون تر غرمې مخکې نیول شوې وه. د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې پرون ناوخته وویل چې په مینس کې د سویس سفارت اطلاع ورکړې چې دغه خبریاله د پولیسو له ماموریته خوش شوې. چرکی د سویس د عامه نشراتو تر څنګ له ځینو نورو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې، خو دولت دغه ډله خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي.
زموږ پلاوی په قطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې، تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت ښوولی.
خوست کې سلګونه کسان د دولت او اوسني نظام په ملاتړ سړکونو ته راووتل.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو، موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو.
جلال آباد کې هم ځوانانو په ورته یو حرکت سره د حکومت ملاتړ وکړ او د جګړې د پای غوښتنه وکړه.
دې چې جنگ کې دې جنگ کې دې کامیابی تر اوسه لیدلې دي. د ځوانانو دې مړ کو دې کم خیر لیدلې ده. چا ټول شهیدان مړ کې ټول مایبین لري ټول کوم دې لري.
میانمار کې د پاوز لخوا د حکومت د مشرانو له نیول کېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. پر طالبانو له پرله پسې نیوکو وروسته دغه ډله وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او راغلی ځنډ طبیعي دی. د افغانستان د دولت لوری بیا وایي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د خبرو پر ځای په سفرونو بوخت دي. دا نیوکې وروسته تر دې کېږي چې طالبانو تازه ایران او مسکو ته چې د امریکا سیالان دي سفرونه وکړل. نور د سالم احمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل سویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربان نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خند او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده. از موږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربان رانیولې، تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربان نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خند لامل ګرځي، تبید چې د دې بدبختی مسولیت ورپغاله دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوریت ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیر شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت، د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیاتونو سفر ته په اشاره وی. طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
طالبان د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډله په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسی چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځند راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
روان د مذاکرات شروع است و ما
د مذاکرات بهیر روان دی او موږ د پروسه نه درولی. کدی زینو سلام مشورو لپاره لاند محل زن راضی هغه د مذاکرات د بهیر د ملحوظات او اړتیاو د مخوی چې د مذاکرات د پیاوړتیا لپاره خ او نور چمتووالی نیول شوی وي.
په همدې حال کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی رسول طالب پرون یک شنبه په یو آنلاین کانفرنس کې وویل ک طالبان په قطر کې بیرته مذاکرو ته ستانه نسی افغان دولت به پر کوم موافقه ترسره کېدو مخکې خپل مذاکراتي ټیم بیرته هیواد ته وروغواړي. که څه هم په پام کې و د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یو او بل پلمه مذاکرو ته نه کښیني. د دولت د مذاکراتي هیات ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خند او ځند راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن په تګلاره پوه سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمونږ ښه بینالمللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دي. دلته اور بند سي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د خوست سلګونه اوسیدونکو او مدني فعالانو د وسولیز لاریون لارې د جمهوریت نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وایي د افغانستان د مسلې او اوږدې جګړې حل په روسیا، چین، ایران، قطر او نورو هیوادونو کې نشته، بلکې افغانان کولی شي چې په کور دننه لانجې حل کړي. پرون په ننګرهار کې هم مظاهره شوې چې تفصیلي وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ. له خوست نه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور.
دا په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی غږ دی چې د یکشنبې ورځې ناوخته یې د جمهوریت او سولې په ملاتړ د سلګونو خوستوالو د جوړ شوي لاریون ګډونوالو ته خبرې کولې. د لاریون ګډونوال چې د خوست ښار په کوڅو او جادو وګرځېدل، دا شعارونه یې له ځانه سره لېږدول. هغه سوله نه غواړو چې د نظام په قیمت راځي. موږ د غښتلي جمهوري نظام او تلپاتې سولې غوښتونکي یو. د پردیو په اشاره نه غواړو زموږ ملي بنسټونه بیا ونړیږي. مدني فعال فریدالله قربان وویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون درد لیدلی او بیا نه غواړي چې له هغه تیر برخلیک سره بیا مخامخ شي.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو، موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو او له طالبه هم غوښتنه دا ده که رښتینی ته د دې ولس دواګیر راشه
په مسکو په قطر په ایران کې د دې مسالې حل نشته. کله چې د وحشت خبره بیا زما ځوانان وژلي، خو کله چې زما د سرنوشت خبره بیا مسکو ته منډه کی، کله چې زما په سرنوشت سودا کیږي هغه بیا په ایران کې کیږي، کله چې زما د سرنوشت خبره وي په اسلام آباد او قطر کې کوي.
یو بل خوستی ځوان کمال خان کمال په خپلو خبرو کې خلک بیداری تر وبلل او له دوی وغوښتل چې که د ولسونو په غږ اولادون دې وطن ته ګټه رسیږي، نو باید هر افغان د قربانۍ ته تیار شي.
ته ملت څلوېښت کاله کېږي ته وژل کېږي، د وژلو علت دې نه دی معلوم چې وژنې دي، هغه علت دی ولې وژنه به. مونږ او تاسو باید نور محتاط اوسېږو، هوښیار اوسېږو، مبارز اوسېږو، د خپل حالات په خپله بدل کړو. نور د افغانیت هغه غرور هغه دبدبه چې مونږ په تاریخ کې درلودلې ده هغه باید راژوندی کړو. اوس چې زما او ستا په لاریون په مظاهره په غږ سوله راځي، باید رایې ولو، غږ پورته کړو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلک له هغې وروسته د لاریونونو په واسطه ښارونو ته راوځي چې د شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه وکړه او ویې ویل چې چارې د یو بل نوي لنډمهالې حکومت ته وسپاري. یاد دیوی لتیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه کومه مثبته پایله نه ده څرګنده شوې.
پر خوست سربیره پرون په جلال آباد کې هم یو شمیر ځوانان سړکونو ته راووتل او د اوسني نظام او جمهوریت ملاتړ وکړ. په دې مظاهره یا لاریون کې ګډونوالو د جګړې د پای غوښتنه هم وکړه. نور په دې راپور کې
جمهوریت موږ سره کرښه ده، په یو غږ به وایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
وروسته له هغې چې له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مرکچي پلاوي و مشر عباس ستانکزي د سولې لپاره د افغان ولسمشر استعفا د خپلې غوښتنې په توګه یاده کړه، ګڼ شمېر غبرګونونه یې راوپارول. په همدې لړ کې په جلال آباد کې لسګونو ځوانانو دا ډول څرګندونې وغندلې او دا څرګندونې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو او قربانیو ضد وبللې. دغو لارینوالو وویل هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې شته نظام وننګوي او په خبره چې د نظام د ساتنې لپاره په ټول توان د نظام تر څنګ ولاړ دي. د دوی په خبره چې دوی د شخص په ملاتړ نه بلکې د نظام په ملاتړ راوتلي او زیاتوي چې شته نظام په خپل نه بلکې د زرګونو افغانانو د وینو په قیمت رامنځته شوی چې د دوی لپاره د سرې کرښې حیثیت لري.
افغان ملت ټول وګړي د جمهوریت او د نظام ملاتړ دي، هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې یو ځل بیا مو جمهوریت او نظام ړنګ کړي. جمهوریت او نظام مو د زرګونو ځوانانو په وینو ګټلی او نه غواړو چا
دوی هم دا شان د سیمې ځینې هیوادونه هم تورن کړل چې ګوندې د افغانستان د موجوده نظام پایښت د ځانونو په زیان بولي او نه غواړي چې افغانستان یو سالم واحد او پیاوړی نظام ولري. دوی په همدې اړه یو پرېکړه لیک ولس چې پکې راغلی وو نه غواړي چې د افغانستان وضعیت شل کاله پخوانی حالت ته ولاړ شي او د ساتنې لپاره یې قربانۍ ته تیار دي.
موقت حکومت او د نظام رنګیدل د نویمې لسیزې کورنیو جګړو ته لار هوارول دي. اجازه نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا په کنډواله بدل شي.
هاخوا د ننګرهار گاوند لغمان ولایت کې هم لسګونه قومي مخور ځوانان میرمن او یو شمېر فعالان راټول شوي وو او د جنگ پر ښکېلو خواوې غږ کاوه چې له شرطونو تیر او د سولې او اوربند لار خپله کړي. دوی هم د افغانستان د اوسني نظام او جمهوریت په ملاتړ شوارونه ورکول او له ټولو خلکو یې د نظام او جمهوریت د ساتنې غوښتنه کوله. د دغه لارینوالو له ډلې سایری وویل هیڅ داسې افغان نشته چې له جنګونو ستړی او زیانمن شوی نه وي، نو نور سوله غواړي او باید جنګ ودرول شي.
دی چې جنګ کې په دې جنګ کې دی کامیابی تر اوسه لیدلې دي، داسې ځوانان دي مړ کو دي کوم خیر لیدلی ده چا ام نظام ام دل آغا طالب مونږ ازادي غواړو. ټول شهیدان ورته ټول مې بین لري ټول کوم دي لري یتیمان لري بس کین.
د دغه موتریزونو یو بل غړي زبیح الله نیازی ویل چې نه غواړي له شلو کالو پخوانی سناریو بیا تکرار شي او له همدې کبله د نظام ملاتړ تاړ شوی دی.
هر هغه ډله، هر هغه فرد، هر هغه تروریستي ډله چې زموږ نظام تخریبوي او زموږ دغه نظام پر خلاف باندې سرګندونه کوي، مونږ خلاف یو او مونږ نه غواړو غواړو چې د شل کلن په خوا هغه سناریو هغه سوجیش په باندې تپل شوی هغه بیا تکرار شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوسم له پکتیا درته د بیا رغونې یو راپور لرو. په پکتیا کې د نږدې 50 میلیونه افغانیو په ارزښت د زده کوونکو لپاره د لیلیې چارې بشپړې شوې. د ببرک خان زدران د لیسې دغه لیلیه چې په څلورو پورونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې، چارې یې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. له بلې خوا د دغه ولایت مدني فعالان وایي لا هم د پکتیا په مرکز ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي. تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي، په څلورو پوړونو کې د یوې مجهزې لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې 46 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 204 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 2000 زیات په دې کې محصلین به لیلیه کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي، بودیجې نه منظوري طبیعي دا پروسې لږ ځنډنې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلیه جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلیه کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنۍ باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لرو پرتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغه ته جینه ونیسي او هغه ښار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو، د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د دې ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرېښوي دي. په راتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده، دا موږ خپل حقوق دي غواړو.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازای وایي د مهال په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هیله مند دي چې په راتلونکي کال کې به د 103 ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
که څلور درې ښوونځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم، د لاسو ښوونځیو بودیجه موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. شپېته پروپوزل د ښوونځیو انټر شوي دي. تر څومره چې معلومات لرم، د انکشاف د هټ د اقرا د برنامې له ټیم څخه
په پکتیا کې د غزي ببرک خان زدران په علي لیسه کې د لیلیه دغه څلور پوړیزه ودانۍ په داسې مهال جوړېږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د ښوونځیو د نشتوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ولې د امریکا متحده ایالات جګړې نشي ګټلی؟ تر سر لیک لاندې نېشنل انټرېست خپرونې د افغانستان جګړې ته کتنه کړې ده. لیکوال دانیل داویس د پیل په کرښو کې لیکي، موږ ته اکثره سیاسي مشران او د نظر خاوندان د تلویزیون له لارې خبرو کې دا وایي چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن پوځ لري چې تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي. خو یو شمېر دې خبرې ته حیران دي چې د داسې یوه پیاوړي پوځ په لرلو سره ولې د افغانستان جګړه د بېلګې په توګه نشي ګټلی. هغه جګړه چې نږدې شل کاله پرې تېرېږي او پوځ هم په دې موده کې د ګټلو هڅې کړي دي. د لیکوال په باور ځواب یې ښایي له دې سره تړلی وي چې پوځ ته د کومو کارونو د ترسره کولو امر شوی، نه دا چې هغه څه ډول سرته رسوي. د نېشنل انټرېست په لیکنه داسې ښکاري یو اصلي علت چې متحده ایالات د جنګ او سولې په اوسني عصر کې جګړې نشي ګټلی دا دی چې د بل کلینټن د ادارې رئیس نږدې هرې ادارې یوه بده بهرنۍ تګلاره پر مخ نیولې ده. خبره دانه ده چې وسلوال زواکونه د دښمن په لمنځ وړلو کې پاتې راغلي، بلکې خبره د هغو هدفونو ده چې دولت ورته ټاکلي چې باید ترلاسه کړي. داسې هدفونه چې ترلاسه کول ناممکن دي، او همدا مسله د دې سبب شوي چې موږ بریالي نه شو. د امریکا متحده ایالاتونو چې په 2001 کال د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په دوره کې په افغانستان کې جګړه پیل کړې، جو بایدن یې څلورم ولسمشر دی چې هغه ورته په میراث رسیږي. د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخکینی ډونالډ ترامپ ادارې له طالبانو سره یو تړون وکړ چې پر اساس باید د روان کال تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. خو د بایدن د لوړ پوړو امنیتي او سیاسي چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې برېښي چې دغه هدف ښایي په نږدې راتلونکي کې ترلاسه نه شي. بلې امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر دې تمرکز کړی چې پر بایدن د هغه امریکایي قراردادي د خوشې کولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې یرغمل شوی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي دې ته په پام چې د بایدن اداره په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو پر وتلو غور کوي، یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې ښایي برمته شوی امریکایي قراردادي به چې ګمان کېږي له طالبانو سره تړلې یوې ډلې یرغمل کړی وي تر شا پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د مارک فریریخس پر یرغمل کېدو یو کال اوړي، او د کورنۍ غړي او نور ملاتړ یې د بایدن له ادارې څخه غواړي چې تر هغو د نور ځواکونه له دې هېواده نه باسي چې هغه خوشې شوی نه وي. که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې دغه قراردادي له دوی سره دی، خو یو شمېر امریکایي چارواکي ګمان کوي چې هغه به له حقاني شبکې سره بندې وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په نړیوالو مسلو کې تمکیږو. په میانمار کې تازه جزئیات دادي چې هلته پوز کودتا کړی ده. پوز دا مهال اعلان کړی چې واک له ملکی حکومت نه په خپل کنټرول کې اخیستی، او د چارو واګه یې خپل یو قومندان انګ هلینګ ته سپارلی دی. د میانمار پیاوړي پوز کودتا ته د ورته دغه هڅې په ترڅ کې چې اوس په رسمي ډول د پوز لخوا کودتا یاده شوې، د دغه هیواد مشره آنګ سان سوچي او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نن سهار وختي ونیولې. دغه نیونې داسې مهال کېږي چې دغه هیواد کې په وروستیو کې د پوځي او ملکي مشرانو او ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې، او داسې ویرې پیدا کړې وه چې ممکن کودتا وشي. لانجې د تیر نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي. هغو ټاکنو کې چې د آنګ سان سوچي حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پوز وایي چې دغو ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. میانمار کې اوس د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی، او د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې پوز هم تایید کړی چې له آنګ سان سوچي د واک کنټرول اخیستی. دغو هڅو ته ځینې نړیوال غبرګونونه هم ښودل شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د میانمار له پوځ غوښتي چې آنګ سان سوچي ژر تر ژره خوشی کړي. سوچي چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده، له 2015 کال راهیسې د میانمار یا پخوانی برما د ملکی حکومت مشره ده. د ډیموکراسۍ لپاره د ملکی لیک په نوم د حاکم ګوند یو ویان تایید کړی چې د دوی دغه مشران نیول شوي دي. بل نړیواله موضوع دا ده چې په روسیا کې د پرونیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر 400 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت امریکا د روسیې په داخلي چارو کې په لاسوهنه تورن کړي. نور د صالح محمد صالح پر راپور کې.
په روسیه کې پولیسو د هغو مظاهرچیانو په وړاندې په شدت سره ځواک وکاروه چې د اپوزیسیون د زندانی سوي سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د خوشې کېدو لپاره لارو سړکونو ته په مظاهره راوتلي وو. په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې ځینې پولیس مظاهرچیان په ډنډو ډبوي او ځینې نور مظاهرچیان له ځان سره بیایي. پرون یک شنبه د بلوا ضد ګڼ شمېر پولیس په ټولو روسیه کې د هغو مظاهرو د تیتو پرک کولو لپاره ګمارل سوي وو چې پولیسو غیر مجاز بللی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه د امریکا متحده ایالاتونه د روسیې په داخلي چارو کې په سخته لاسوهنه تورن کړ. د وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه ټویټ کې د حکومت ضد مظاهرو په وړاندې د مسکو پر ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ. تیره اونۍ هم په 113 شهرونو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال چې په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو پراخې بلل سوي نږدې 4000 کسان نیول سوي وو. د اپوزیسیون سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د مسکو یوې محکمې تر 10 ورځو پورې په بند کې د ناوالنی د ساتل کېدو حکم ورکړ. ناوالنی په کیمیاوي ماده تر مسمومېدو وروسته په جرمني کې تداوي کېدی. د ناوالنی ملاتړی وایي چې دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې لخوا مسموم کړای سوی و، خو کرملین دا تورونه رد کړي دي. پرون په زرګونو نیول سوو کسانو کې د ناوالنی میرمن یولیا ناوالنایا په لسګونو خبر اعلان د ناوالنی ملاتړي او متحدان شامل دي. د مسکو پولیسو تر دغو مظاهرو مخکې د مشرو د او تم ځایونو په ګډون د ښار ځینې برخې تړلې وې. د روسیې د ښارونو تر څنګ د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د نړۍ له ځینو برخو هم ژغونه پورته سوي دي. اروپایي ټولنې، د امریکا متحده ایالاتونو، نورو هیوادونو او سازمانونو هم د الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې